د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې تر ډیره د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې په مخنیوي کې د امنیتي چارواکو پر پاتې راتلو او په دې برخه کې د انتقادونو په اړه راپورونه او مرکې خبرو، خو ځینې نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې شکیل اپریدی، هغه ډاکټر چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکایي چارواکو سره مرسته کړې وه، وایي چې له ټولو څخه هیر شوی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د کابل پر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر وژل شو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سنبالولې، د پښتون لپاره امنیتي ادارو او د ملي امنیت ریاست ته مروستي. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بلن په لندن کې لال وړپوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن آزادې رډیو ته وویل
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قرغیزستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است. او هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د 14 بهرنیو او 15 افغانانو وژل کېدل تایید کړي، خو رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیخه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر لدی هم زیات شي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي په وژل شو کې د هوټل کارکونکو میلمانه او امنیتي سرتیري چې له بریدګرو سره یې جګړه کوله شامل دي. هغه افغانان چې په برید کې وژل شوي پکې یو شمیر یاد فرهنګي او مدني فعالان، ډیپلوماټان او نور شامل دي. له دې ډلې څخه د احمد فرزان په نوم د لیکوال او ژورنالیست جنازه نن له کابل څخه د پلرنی ټاټوبي کندهار ته انتقال شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وړمې شپې او پرون ورځې له پیښې څخه 22 جسدونه وروړل شوي. چارواکو ویلي شپږ بریدګر هم وژل شوي، خو په ځینو رپورټونو کې د بریدګرو شمیر 15 تنه ښودل شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سنبالولې، د پښتون لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د نیول شوو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکوونکي هم شامل دي. هغه کسان چې ګومان کېږي چې په دې قضیه کې کولی شي له موږ سره همکاري وکړي، د معلوماتو لپاره کشفي ادارو او تر ډیره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې. د کابل د ګرنیزون قمندان افضل امان تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی. پاینل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدو نقص معلومات خپروي. د دې کمیسیون مرستیال سید اکرم ابزلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د خپلو بې کفایتیو د پټولو لپاره د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه نه مني او وایي دوی تل هڅه کړې چې له رسنیو سره کره او رښتینې معلومات شریک کړي. د افغانستان د کامیر خصوصي شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکي نه دره کړي. د دې شرکت رئیس سمد عثمان سمدین نزادي رډیو ته ویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکي ورګدي او د ځینو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. ویل کېږي چې په دې برید کې ډیر وژل شوي د کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي وو چې یو شمیر پیلوټان هم پکې شامل دي. لاسادې لريونه خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلر سند سورزنی سفر لومړی پړاو دی چې پترس کې به نوموړی وارسا، پاریس او داووس خارون ته هم لاړ شي. د چارواکو په وینا له اروپایي متحدانو سره به د ټیلر سند خبرې تر ډیره د ایران پاړوي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پاړه د نړۍ د شپږو هیوادونو و بخی چې د پردې تر شا د ایران سره د اټومي پروګرام پاړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک پاړه خبرې اترې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرط خبرې کول رسنوي ته ویلي ایران بل اروپایي چارواکو سره د ټیلر سند لیدنو کتنو په اثر کې. د امریکا مرستیال ولسمشر نن اسرائیل ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم سره کتلې دي. مایک پینس د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال ویل د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. رپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پرسمیت پیژندلو مننه کړې.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. باندې په خبرونه کې به ووري چې د کام ایر خصوصي هوایی شرکت وایي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د بریډ لپی هیورسته لا هم د دوی نه کارکونکو تری تم دي. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د کانټیننټال هوټل د امنیت د مسول امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکو د پښتنو ګرویګنو لپاره بولی دي. له یو کارپو سره مو په دې اړه خبرې کړې چې څنګه وسلوال بریډ کونکو ځان داسې یو مهم ځای ته رسولای شي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پټې د پټولو لپاره د امر ټیټ کړي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیې استولې دي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې چې ترکی ځواکونو پوځي عملیات پکې پیل کړي بحث وکړي. په دې اړه راپور به د نړیوالو مسایلو د کتنې په برخه کې واوري. په دوهمه نیمایي کې به د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپره شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکي وایي چې د انټرکانټیننټال هوټل د بریډ په پیخه کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس سمد عثمان سمدی همدارز ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیخه کې د اوختو ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه هم دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب له وخت ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکو ورک دي او د ځینو جسدونو ورته نه دي اسپارل شوي. هغه وای زموږ له څلوېښتو زیات کسان چې په هوټل کې وو یوه برخه یې معلومه نه ده چې شته او که نسته. دومره ویلی سم هغه کسان چې موږ ترلاسه کړي لا هم زموږ نه کسان ورک دي. عدلي طب تشخیص کړي نه دي او رسمي معلومات یې نه دي راکړي. د یکشنبه په شپه او د یکشنبه په ورځ پنځو وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاده پیښه کې ټول ټال 19 کسه چې څوارلس بهرنیان دي وژل شوي. دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شویو کسانو کې یوې د قرغیزستان نه یې د اوکراین یوې د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رویټرز خبری آژانس تر راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي کسان د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت بهرني کارکونکي او پیلوټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حملې 22 جسدونه عدلي طب ته ورول شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرې روزو پیخ لکبالا چې کانتیننتال هوټل کې واقع شو د 22 جسدونه تبادله د اساس انتقال شوې دي چې د هغه د منځه یو لسی خارجیان دي چې د یو لسی ندری شتنه اته ناری نه دي 15 جسدونه د مهاجمین دي خلک چې انتحاری کړي او حمله کړي او نور و افغانان دي د جسدونو عمومي هویت کې څه وایي د جزئیات د مربوطه لانو په طریقه محترم رسانی او خلک سره
د حمله پر مهال په هوټل کې اور هم لګیدل چې د پیخ زیاتره قربانیان اسوځیدل دي د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکی وای هڅه کوي خپل پروازونه چې وزیانمن سوي دي عادي حالات راولي د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حمله ژوندۍ پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي
په همدې حال کې د هغه امنیتی شرکت یو شمیر کارکونکو چې د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت پر غاړه وو د پښتنو لپاره امنیتی ارګانونو ته بول شوي دي د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وای چې پر کانټیننټال هوټل د ډله ییزې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او که څوک د دې حملې په مخنیوي کې چا ناغیړي کړې وي نو تر پلټنو لاندې به ونیول شي د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې پر غاړه وي جواز باید واخیستل شي اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکو چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې سمبالولې د پښتنو لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوې دي د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکونکو هم شامل دي
د پلټونو په هدف لدوار خونو کار پیل شوی په دې برخه کې زمونږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو مونږ نیول شوی کسان په لومړی پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکول شي لمونږ سره د پلټونو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي
د کابل بلخ د امنیتی شرکت رئیس سید رحیمی په دیاړه خبرو کولو ډاډه وکړه په انټرکانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتی مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتی شرکت ته سپارل شوی و د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتی شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لقب نغواړي نوم یې ښکاره شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتي قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتي شرکت ته د تدارکاتو د ادارې لوري ورکړل شوی او کورنۍ چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس وایي د ناغېړۍ لامل باید د کابل بلخ امنیتي شرکت فعالیتونه ودرول شي د دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنه وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي له چارواکو یې پوښتنه وشي هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشوره یې ورکړي چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنه او پلټنه وشي
د انټرکانټیننټال هوټل مسول محمد جواد ازادي راډیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایي شرکت افغان ملي بیمه او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي
افغان لیکوال ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان هغه کس دی چې په دې حمله کې وژل شوی او نن د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه جنازه د پلرني ټاټوبي کندهار ته ولېږدول شوه په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي رسره اوسئ
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
یو شمیر فعالان او وکیلان د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي او دا په پیښو کې د تلفاتو د پټولو په معنا بولي اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مرستیال مشر اکرام افضلی پر انټرکانټیننټال هوټل حملې ته د اشارې په ترڅ کې وایي د دې پیښې په اړه خلکو او رسنیو ته پر وخت او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي یوسف خان ځدران د موضوع جزئیات راکوي
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل تر حملې وروسته د کورنیو چارو وزارت لخوا د تلفاتو په اړه د زید او نقیزو معلومات ورکول له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولی دي. معلوماتو ته د لاسرسۍ د څار د کمیسیون رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا په تیرو دوو ورځو کې رسنیو ته په خپل وخت دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي چې دغه کار د حملې په تړاو د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او د وزارت چارې یې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار ممکن له رسنیو نه د معلوماتو د پټولو په خاطر شوی وي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پکفاتې د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی. لازمه ده چې د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته دقیق امر وکړي. داخلي وزارت باید برخه کې
وسلوالو کسانو د یک شنبې په شپه شاوخوا 9 بجې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله وکړه، خو د شپې په اوږدو او سهار وختي هم خلکو او رسنیو د دغې پیښې په اړه لازم معلومات نه لرل. بالاخره تر 15 ساعته جګړې او د حمله کوونکو تر وژل کېدو وروسته د یک شنبې په ورځ د مازدیګر شاوخوا 4 بجې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو وروسته بیا دا شمېرې هم په خپل ځای پاتې نه شوې، بلکې رسنیو د ځینو سرچینو په حواله په دغه پیښه کې د وژل شوی شمېر 43 تنه وښود. ازادي راډیو چې بیا د کورنیو چارو وزارت سره اړیکه ونیوله، د یاد وزارت ویان نجیب دانش ویل په پیښه کې د 14 بهرنیو وګړو په شمول ټول 18 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د کورنیو چارو وزارت د امنیتي پیښو پر مهال د خپل ضعف د پټولو له امله هڅه کوي چې د مرګ ژوبلې اندازه کمه وښيي. پولیسي جرګه کې د خلکو استازی محمد داود کلکنی:
په ډیرو انتحاري او تهاجمي حملو کې د ملکی تلفاتو شمیري ډیری زیاتی وي او حکومت دا ډول قضیه پټوي او خی د تیری ورځې په پیښه کې هم لسګونه کسان وژل شوی وي. د امنیتی بنسټونو او د ملي امنیت عمومي ریاست دنده دا ده چې دا ډول پیښو مخه ونیسي. دوی د دې پیښې په وړاندې مسؤل دي.
د رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو په وینا، کله چې هم په هیواد کې انتحاري حمله یا چاودنه کېږي، امنیتي بنسټونه په ساعتونو اطلاعات د رسنیو په واک کې نه ورکوي چې دې کار خبریالان او رسنۍ له ستونزې سره مخ کړي دي. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه اجرایي رئیس مجیب خلواتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل: تر اوسه هم رسنۍ په دې نه پوهېږي چې په هوټل کې څه پېښ شوي ول او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. دی وایي د بهرنیو رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پېښه کې لسګونه بهرني وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چاینی شاهدان او ځینې رسنۍ اوس هم د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د حملې د تلفاتو بېلابېلې شمېرې بیانوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن دوشنبه ازادي راډیو ته په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر 19 وښود. د یاد وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمي د تلفاتو د بېلابېلو شمېرو په اړه د انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
په هیڅ وجه د کورنیو چارو وزارت هغه معلومات چې دقیق وي هغه نه کتمان کې، خو دغه پېښه لږ مغلقه په دې وجه هغه کسان چې د ترسانو لخوا وژل شوي وو، نو هدف هم همدغه و چې د یوه قسمت همدغه هوټل کې دوی بند پاتې وو، 8 ساعت عمل ته وو. نو همدغه مسله بیا همداسو چې وروستي ارقام همدغه دي چې ټول 19 نفره چې 14 نفر بهرنیان دي د وژل شوي دي.
له آزادو رسنیو نه د ملاتړ د ادارې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر وایي که وضعیت دغه شان دوام وکړي او د تروریستي ډلو جنایتونه د خلکو له سترګو پټ وساتل شي، دا به په دغه هیواد کې له ولسواکۍ او ډیموکراسۍ سره ستره جفا وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټر کانټینینټال هوټل د امنیت د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولې دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د دې حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر وایي چې د کابل بلخ د امنیتی شرکت د فعالیت جواز باید واخیستل شي. په دې اړه مو راپور هم مخکې واورېده، خو اوس یو شمیر د یو کارپو نظر اخلو په دې اړه چې ځینې کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامنه ښودلو په مقصد د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې په افغانستان کې تنظیموي. د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي پر کانټینینټال هوټل برید ښایي د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د یو شمیر کورنیو کړیو په مرسته شوی وي. لکه غلی تدبیر سره د ازادۍ راډیو خبریال وصل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې وسلوال څنګه وتوانېدل کانټینینټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې 14 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه.
ګوري په افغانستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوری کیږي، یا اوسنی دولت چې د ترجمان وو چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي، هغه لا تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامی سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دوی مهار کړي او دلته بندیانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري لپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې نه وړل شوي دي، هغه هلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چېرت خارجیان دي چېرت داخلیان دي، او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شي ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي، د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانډیډل او نورو موسسو ته داخلیږي. د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي، او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسېږي دي هغه لپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړۍ کېدای شي تاسو مشخص ډول باندې تدبیر صاحب وایي چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغه سي عمل ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کال کې ګوري تاسو وګورئ دلته واضح شکل اسرائیلانونه کېږي. تاسو به څوک وګورئ مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېبینو لپاره شوې وه، هغه غونډه تاسو هم شاهدان یاست، نړیواله میډیا هم شاهده ده. افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو په شان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نورو حلقاتو سره مناسبات لري هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي، او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کیږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه بایومټریک کیږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرام څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوی؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده، دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موګه کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي، په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویدو ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه مسایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر انټر کانټینینټال هوټل د برید د مخنیوي په مخنیوي کې د نیمګړتیاو په اړه خبرې کولې، او دا یې ادعا کوي چې دا بریدونه د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره کیږي. خو د انټر کانټینینټال د کابل د انټر کانټینینټال هوټل رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د ډیرو مجللو او فیشني هوټلونو امنیت خصوصي کمپنیو ته ورلغاړی دی، نو ځکه هم د انټر کانټینینټال هوټل امنیت خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو، او دا چې په دې پیښه کې په دې مسله کې څه ډول نیمګړتیا شوې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د نورو هیوادونو مثال ورکړی او ویلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم د انټر کانټینینټال او نورو لوکسو هوټلونو امنیت د خصوصي کمپنیو لخوا نیول کیږي. د کابل په کانټینینټال هوټل کې د وژل شوي افغان لیکوال، ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان جنازه نن د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه پلرني ټاټوبي کندهار ته یوړل شو. د ازادي راډیو خبريال وایي چې فرزان لوجل کېدو له هم د هغمور او پلار نه دی خبر. احمد فرزان ملګری د نوموړي پر وجل کېدو سخت خوشینه دي او وایي چې د فرزان داشن بیلتون د دوی زړونه سوری کړی دي، خو احمد فرزان یوازینی قربانی د دې پیښې نه دی. د افغانستان یو شمیر نور ډیپلوماتان هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې وژل شو. د دریو لونو پلار مفتی احمد فرزان لخپلې کورنۍ نه لیري د کابل په انټر کانټیننټال هوټل کې د وسلوالو طالبانو په یو ډلې ځ حمله کې د وور د لمبو خوراک شو. سومي ابي دادا خبريږي زما به زنه په ململ تړلې وینه. رښتیا هم ترسو چې د ځواني مرګ احمد فرزان ابي او دادا خبرېدل، د هغه زنه په سپینه ټوټه وتړل شو او د ابد لپاره لخپلې کورنۍ او ملګرو جلا شو. دوستانی وای نو موړې په هیده چې په دې وطن کې شپې سخت دي، خو بیا هم د خپل یو لوی ارمان د پوره کېدو په هدف چې د سولې راتګو حلې ځلې کولې. ملاخېلی لسکلن دوست او ملګری دی. د ازادي رادیو ته ویل
ډېر نیک شخصیت په ملګرتیا کې انډیوالي کې هیڅ ساره نه در. انسان لپاره به خدای ز فکر کوم چې بل څه نه لرم. خبره دا وسی وای چې دې وطن کې زون ډېر سخت ده، خو باید مبارزه وکړو. په دې وطن کې وای ورځ نه ورځ وای انتحار او انفجار کې وای وزل کې وای.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل د انټر کانټیننټال پر هوټل په دې ډلې ځ حمله کې د سوار لس بهرنیانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 9 افغانان ټپیان شول. په یاد حمله کې د مفتی احمد فرزان ترڅنګ د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کونسل عبد الله پویان، افغان ډیپلوماټ حارث مومن او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچا خیل هم وژل شول. د مفتی احمد فرزان جنازه د دوشنبه په ورځ له کابل د هغه پلرنی ټاټوبې کندهار ولایت ته یوړل شو. د کورنۍ غړي وای نو موړې لیکوال، شاعر، ژورنالیست او دینی عالم چې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې ترسره کړې وي. حبیب الله فیروز د هغه د تر زوی دی. موړې چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د احمد فرزان د تابوت ترڅنګ ولاړو. ازادي رادیو ته وویل
انو کورنۍ پلر در اوسه نری خبر مور نه ده خبر یو ده وړونه نو خبر چې غوس پر کور دي چې زه دې ده سوار کورنۍ خبرې شي پلار خو د 15 کال کې پر ځای پروت دی په سترګو شي نه ویني ولړې ده نه سي ډېر زوی پر دې 15 نیو شپږ نیو کال دي او مور له یو څه شو ده خو بیا الله ته خرابې شي ډېر سپنسر شو ده د دې بدرې لونی بل دای څوک هم دای نه لري چې د زوی درلول چې دغه کو انو زه ده وړونه کورنۍ کې.
مفتی احمد فرزان په حنفی فقه او حدیثو کې تر لوی دوري اسلامي ذکر کړی وی چې د سمو دی لپاره د کندهار پوهنتون د اسلامي ثقافت استاد هم پاتې شوی. ملګری وای چې په مرګ د دوی ترمنځ لوی تشه رامنځته شو. مشتاق رحیم راته وای
فرزان هغه څوک دی چې ټول ژوند په تکلیف، زحمت، بیچارهګۍ باندې حلو زلو باندې ټول په شخصي حلو زلو باندې ځان دین موقف ته ورسو، دیزی ته ورسو چې هم د علمي لنیګانه، هم د فکر لنیګانه، هم د پوهې لنیګانه یو قدر باندې بدل شوی او موږ داسې په هیڅ کې بل لاس ورکو چې فکر کوم دینه غټ تاوان نور څه کېدی شي. زړه یې راته سورې کړی د خفګان یو لوی بار په ټولو مرګرو باندې پروت دی.
احمد فرزان په 1212 مریض کال د کندهار ښار د مولوی میراجان په کور کې نړۍ ته سترګي وغړولې. هر وخت فرزان لس چاپ او ناچاپ اثار درلودل چې شپږی تالیفات او سلور نوري له نورو ژبو راژباړلی وو. هغه د پښتو او دری ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم رواني خبرې کولای شوې. نوموړی د سولې د عالی شورا د سیړنو او تحقیق رئیس وو. هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې ووژل شو.
له کابل په راپور کې مو د کانتیننتال په پیښه کې د وژل شوي افغان لیکوال او ژورنالیست دینی عالم احمد فرزان او همداراز د دوو نورو افغان ډیپلوماتانو د وژل کېدو په اړه جزئیات اوریدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د مازدیګر 4:13 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ادارو ته ورغوښتل شوي دي. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زود و نقیص رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې یو قرغیزستانی، نه اوکراینین، یو یونانی وژل شوي او د درې نورو بهرنیانو هویت لا نه دی معلوم. په ځینو رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 150 زیات ښودل شوی. دا کامیر خصوصي هوایي شرکت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکو نه درک دي او دوی ته په اړه معلومات نه دي ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بانن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره خبرې وکړي او د خبرو اترو د سر موضوع به د ایران د اټومي پروګرام توافق وي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس نن اسرائیل ته د سفر پر مهال د هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او رای قدر مون اوریدونکو مرزی احمد زی ته غوښی چې د ورځې سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې راتلونکي ونی دی بایسکل ځغلونې دی منتخب لوبډلې تمریناتي سیالي په کابل کې پیل شي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشرات رئیس ګل حسین رحمتین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه تمریناتي سیالي هدف 2013 میلادي کال اولمپیکي سیالي ته چمتووالی دی. د 2013 میلادي کال د اولمپیک آسیایي سیالي د انډونیزیا په قربتو پیلېږي چې له افغانستانه د شلو بیلابیلو ورزشي برخو څخه لوبغاړي پکې ګډون کوي. په بغلان کې نن د تکواندو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د بغلان له کلبونو څخه 2 لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي د دغو سیالۍ په پای کې نن د بغلان د تکواندو منتخب لوبډلې ته 8 لوبغاړي معرفي کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبغاړي کابل ته راشي او نړیوالو سیالۍ ته د چمتووالي په هدف تمرینات پیل کړي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې ریال مادرید له پرلا پسې ناکامۍ وروسته د پورتیو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېره شپه د ریال مادرید په کوربتوب ترسره شوه، د ریال مادرید لوبډلې وځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو د پورتیو لوبډلې یوازې یو ځلې هم په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. دغه راز د لا لیگا د تېرې شپې په بله لوبه کې بارسلونا 5-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماتې ورکړه. په دې ډول بارسلونا د 45 امتیازونو په لرلو د لا لیگا جدول په سر کې او ریال مادرید د 15 امتیازونو په درلودو سره دغه جدول په سلورم کتار کې خپل ځای ټینګ کړ. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې ایبار له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو مننه چې تر دې دمه راسره وئ. له دې وروسته هم راسره اوسئ. په زړه پورې راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د اورزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر کروندګر اندېښمن دي چې ښایي کښتونه یې د بارانونو د نشتوالي له کبله سکل وچ شي.
کلنی خورو ده دغه مشکل نیسته ده یه ده غنم تورتو گره و سرشه کاری ده تار نه سوک سوک کرده یه خوچ کری ده گرسری ده وست ده چه جون وقتی لوچ فخش کفراتی
ده. ده راپور ده اوریدو لپاره رسره و سی. خو نور موضوعات هم لرو. هغه پاکستانی داکتر چې د القاعده شبکه د مؤسسه و مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې و وایي چې ټولو هیر کړی دی. شکیل اپریدی له 2018 کال راهیسې په پاکستان کې په دې خاطر زندان ته اچول شوی چې د بن لادن د پټنځای په اړه امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي وو. د بن لادن پر سر امریکا 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شکیلا پریدای وای چې اوس لټولو هیر شوې ده. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهمه برخه نوریاس نوري اوروي.
ډاکټر شکیلا پریدای له 2011 کال راهیسې کلونه کلونه د پاکستان په زندان کې شپې ورځې تیروي. هغه مهال چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات امریکا ته ورکړي وو، د واکسین د یو فعال په نوم یې دغه پټ معلومات راټول کړي وو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکایان ښایي تعجب وکړي چې پاکستان ولې هغه کس چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د اصلي طرا په موندلو او له منځه وړلو کې مرسته کړې بندې کړی، خو پاکستانیان بیا دې قضیې ته له بل اړخه ګوري او دا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا متحدو ایالتونو له هغه اعتماد څخه چې پاکستان پرې کړی وو ناوړه استفاده وکړه، او د شپې لخوا په ترسره شوو عملیاتو سره یې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لپاره د شرم وړ وو د دې هېواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وکړه. په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل کوګلمن وایي د شکیل اپریدای کیسه د امریکا پاکستان د اړیکو یوه ډېره ښه بېلګه ده. د هغو اړیکو چې تل کړکېچ ډکې او بې اعتمادي پرې سیوری غوړولی چې د په وینا دې مسلې د ترهګرۍ په وړاندې هڅې هم له ګواښ سره مخ کړي. د اسوسییټډ پریس په لیکنه امریکا داسې انګیري چې هغه مالي مرسته چې د طالبانو په وړاندې پوځي هڅو کې د همکارۍ په خاطر پاکستان ته ورکوي کافي ده چې ډاکټر اپریدای له زندانه خوشي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې دی به په 2 دقیقو کې ډاکټر اپریدای له زندانه وباسي، ځکه د په وینا موږ پاکستان ته زښته زیاته مرسته ورکوو. محمد امیر رانا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د خپلواک انسټیټیوټ مشر دی وایي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بې اعتمادي له ډېرې پخوا راهیسې موجوده ده، او هغه تر هغو نشي لرې کېدی چې دواړه هېوادونه له یو بل څخه پر غوښتنو له سره غور ونه کړي، یو د بل امنیتي اندېښنې ونه پېژني، او هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه بل ستراتیژي چې اوسنی د طالبانو پر ځپلو او له هغوی سره په خبرو څرخي غوره نشي. رناوی شکیل اپریدای د دغه لوی لوبي یو برخه ده. د راپور لمخې اپریدی له 2012 کال رئیس خپل مدافع وکیل سره ندی لیدلی او یوازې میرمن او ماشومان لیدو ته ورزی. د هغه مدافع وکیل قمر نادم اپریدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې له 2 کلونو رئیس د ماکل دوسیه ورکه ده چې دې مسلې د دوی د استناف محاکمه ځنډولې ده. هغه وایي محکمه وایي چې څارنوال دې دوسیه ته وخت نه لري. نادم ویلی ټول له دې بیریږي چې د اپریدی په اړه خبرې وکړي یا یې نوم واخلي. نوموړی که څه هم په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له عملیاتو سره په همکارۍ نه دی تورن، خو په دې ګرم بلل شوی چې د بن لادن د موندلو لپاره یې ولې په جعلي توګه د واکسین د یو فعال له نوم څخه په استفادې د بن لادن د کورنۍ له غړو د ډي این ای معایناتو په مرسته د هغه د پټ ځای په اړه معلومات راټول کړي وو. امریکا هغه مهال د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه ایښې وه. که اپریدای هغه څه چې پاکستانی چارواکي نوموړی تورنوي په خیانت تورن شي، نوموړی حق لري چې محاکمه یې علني ترسره شي. د هغه مدافع وکیل وایي ماکل د زندان په یوې ځانګړې خونه کې شپې ورځې سبا کوي. نوموړی په زندان کې چې له سخت دریځو زندانیانو ډک دی په دې خاطر لرې ساتل کیږي چې هغوی ژمنه کړې چې د بن لادن په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر به نوموړی ووژني. نادم دا هم ویلي چې د ماکل روغتیایي وضعیت ښه دی او چارواکي ورسره ښه چلند کوي. په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیز ویلز به د اپریدی مسله پاکستان ته په روسي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړي وي کنه څه نه دي ویل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د اسوسییټډ پریس اژانس ته یې استولی ویلي چې اپریدی نه دی هېر شوی. په بیان کې ویل شوي چې متحده ایالات په دې باور دی چې اپریدی په غیر قانوني ډول زنداني شوی، او په دې اړه خپل دریس په ښکاره او هم په خصوصي توګه بیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو یو 190 قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایه رئیس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت او د آی سی سی له محکمې وغوښتل چې دا قضیه وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د آزاد او رسنیو ملاتړ اداره نه وایي چې د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو نړیوال محکمې آی سی سی ته په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو اړوند 190 قضیه چې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرمونو قضیه هم پکې شامل دي استولې دي. د افغانستان د آزاد و رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کیدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای ایم رئیس 190 مورد را با عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاوتریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل د دغو جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوي دي. د ده په خبره سره لدی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکوونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دوی په یو کلن راپور کې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بینی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یوه منای مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادي راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیاو برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د اورزګان د مرکز ترینکوټ کروندګر وایي چې سکل د بارانونو د نو رخت له کبله د اوبو کچه ټیټه شوې او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي کښتونه یې له تندې وچ شي. دا کروندګر له حکومت څخه غواړي چې پر سیندونو بندونه ورته جوړ کړي څو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. د کرنې او مالدارۍ سیمه ییز چارواکي د کروندګرو ستونزې مني خو وایي چې په دې اړه یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه د ترینکوټ ځینو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره یې خبرې کړې.
دا شیر محمد دی چې همدا اوس په خپل ځمکه کې سپین کوډ یا یوریا سره پاشي. د سش کال په خپل ځمکه غنم کرلی دی. د غنمو په دغه پټی کې چې همدا اوس شیر محمد پکښې کې بوخ دی زیاتره ځایونه غنم وچ دی او نور بیا تک ژړ دی. شیر محمد وایي اته جریبه ځمکه لري او په ټوله باندې غنم کرلی دي، خو وایي چې سږ کال د نورو کلونو په شان ترې د حاصل تمه نه لري. د ده په خبره چې په تېرې یوه میاشت کې په دغه اته جریبه ځمکه باندې شاوخوا 25,000 افغانۍ مصرف کړي. نوموړي وایي چې ځکه یې نه لري د ده په خبره چې بارانونه نسته او د اوبو کچه کمه ده، نو ویره لري چې د دوبي په موسم کې به یې برمه وچه سي او غنم به یې هم له تندې وچ سي. شیر محمد دغه راز وویل چې سږ کال د نورو کلونو په شان په غنمو کې امراض هم زیات سوي دي چې سخت یې اندېښمن کړي دي.
کلنی خو نه ده دغه وشکلني څه دی د غنم تورتو ګوره اوس روشیه کړی دي تار ناقص وکس وکر دی یخ وچ کړي دي کرسری دا اوس تاسو چې جمعه خلا وچ پوښ پراتی تمن خو یو لږ څه دی نه څه کړه د فخافر نه خو خدای مرانه نه شروع کړي یو شی کوي پر دا کوډو می چافل د سرخیل ما سی او څه ډیر زرو فی اوس ما د فرمصرف سی بازار مين پر وخه دی د سلور زر.
یوازې شیر محمد نه دی چې خپل زمکی ته د حاصل تمنه لري، محمد جان هم ورته سرګندونی لري. محمد جان چې همدا اوس بیلې پلاس کې او د غنمو په کرکی له بوخدي وایي له مجبوري کړلې دي. د ده په خبره چې له یوې خوا جګړو ترې هر څه واخیسته او له بلې خوا اوس ورباندې بارانونه ودرېده او اوبه یې په پیسو سوې.
اوس دا پلی اوارون دا غنمې کرلې دي، دا پلی جوړو وچکالی دی، وچکالی دی چې دغه اوس همدا کرلې دي. ګرته یو مخ په ګوتو کې مې 15 اشمانه تخم پاشلې دي چې ور څه پروګرام باندې اوس یې وطن نست ګرده بس چنجی دی پسی وی خوری دا هم درې واره بکړي چې په خواله مرز پسلی پر درې واره نو ګول مصرف ډیر مصرف بکړي 15 اشمانه مې تخم پاشلې دي. نه ګونی مشین مثلا بش کې پاشلې ده شن شنه سره ورته وای زنبار ورته وای چې ورته وای 2000 کلدار مې پر کوډ ور کړی دي.
د اورزګان دغه کروندګر پر داسې مهال د باران د نه ورش په اړه اندېښنې ښیي چې له یوې خوا له تېرو 2 کلونو راهیسې زراعت جګړو ور وځپلی او اوس بیا ورباندې اوبه کمې سوې، ځکه د دغه ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. دغه کروندګر اوس دولت ته خواست کوي چې بندونه ورته جوړ کړي څو په دغه ولایت کې د اوبو کچه بیرته لوړه سي.
چې جوړ شي خو لوی کار دی، لوی نو د وسایل اوس موږ وطن کې دی ګرده وشت بیا د سا اوبه د خوراک د سا زموږ اوس موږ سا دا قدر کې وو چې دا یو انچ مایه فیندارې موږ ته ایښې وه یو سات وی چلاو والا خلاص ورمیم چا دا وچ سوالی دا چا چا دا کفاتی کنی
دا رو دا غجان تام وتړل سی چې پر دغه داش باندې دغه برمه ول لا به بس یو ماشین وبې دغه وب بلرجه دغه به ډاکسي مقصد دا رو ذکر کنه به ډاکسي دا برمه دغه مقصد دشتونه به وستر وستر ایسی والا به پر وخی
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ځای ادارې مسولین هم د کروندګرو د غاندیشنې پر ځای بولی. د کرنې او مالداری رئیس زلمی الکو د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 10 سلنه زراعت هم روانه جګړو ځپلی دي.
نو واقعیت لکه د دکانانو تشویشونه پر ځای دي او موږ د دې تشویشونه تاییدوو چې په دې مورد کې دوی تشویش لري که چیرې حالات همداسې دوام وکړي نو راتلونکی کال به موږ د اوبو د کمبود سره مخ کیږو او بیا دکانانو ته یو ځل یې خوشبختۍ زیری ورکوو چې په 1400 کال کې موږ به د باران د اوبو دپاره کوچنی ذخیروي ډمونه جوړ کړو تر څو هم د ځمکې پر سطح باندې مثبت تاثیر وکړي او هم بزګران وکولی سي د باران د اوبو څخه د باغداري کې استفاده وکړي.
ښاغلی الکو وایي د دې د سروې پر اساس د دغه ولایت 55% ځمکه تر اوبو لاندې ده او کروندګر ترې حاصل اخلي او پاتې 45% د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. د ده په خبره که چیرې په دغه ولایت کې د تیری پر سیند بند جوړ سي نو پاتې 45% به هم خړوبه سي او کروندګر به ترې حاصل واخلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ولایت په مرکز کې د اوبو د کمښت پر ستونزه له ترینکوټ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبرونې پای ته راورسېدو. په پاتې شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه.
یو کلی زرغګونه
یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلی وه. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې رېږدي.
وای دادی جی، می ساړه می کوی مړ بشم توای ښه زم خلی ونه ما ارمان چې خدای داد می امدا اوس را غوخته وای. او دا خو د خدای داد ټیک تر دی.
څوای موسا ګولا ساتا ګولا را کوز چې ژوند په تمشه چې می شپاده په زړه می ساړه نه وتی دی را کوزېګا
در کوزېګا ما خو نه ګورې ځان می دونه په څنګه پورې تړلای دی لاسونه می یخ پخ دی ته صبر
دا یو غوټه پاتې ده چې دا پرانیزم نو در کوز مې و بوله ته وای ښه الا در نیسم
زه د پد موشه څه د والیبال ته په خونه چې ما باندې ولای وي خو په احتیاط مرا کو شو وي کنه
وي وي لکه چې دیم مات شوي تا وای کا
باز باز ته دونه چې څنګه نه نه را لوې دلای دا ډټه څنګه در باندې ما ته شو او باز لږه مون دې ګرځو څنګه چې زو را کټ
زبر سره ګوره مکه خدای دا د نه خد ورخطا ورخطا نه ری دی ولی ته خوشو چې لټیټه څنګه نه راو خورځې تم ته وای ښه کنه اوس به مې دا ګل ګل ځواني خاوري ری شو وا
ګل ګل ځواني غلې شټه پوسخانه استاد هم ځان ګل ګل خاري
وی
داخله دې بیا څنګه ورانه شو د ترکتور د څراغونو پر رڼا کې پیخي د پیری غوندې ښکاري
پرې د پیری غوندې تباه شو برباد شو ما خان دلاور خان به مې پوس له بوسو ډکې ته وای ښه وایي د راغورځېدو په وخت کې له چیف نه مې پیسې لکه چې ګرځېدلې دا څه شوې
لیونیه خوا دېخوا لاسونه ما اچوه پیریانو ته غزنی څه وي موساګل ته هم دا ورکې شوې پیسې نسوار هم نه دي
نسوار څنګه نه دي که ما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېری غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وای ښه
یار خو ته راځه ځه د ګله موسا ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله
هو معلم صاحب عادلې ما خو لیکلې ده خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي دوی ته به لس دقیقې صبر کوي
اجرې ترورې له تا نه موږ مخکې لیکلې ده ښه چې داسې ده زه به نو تخته پاکه کوم دغسې نام خدای دې وي ټولې تکړه یې
معلم صاحب عادلې ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی ټول سبقونه مو خزده کیږي
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ ښه اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم یوه نه لس پوښتنه خو وکړه
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز واب ووایه
ته صبر چې زه را یاد کړم د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې وویل مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوی غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب په ژمي کې د باندې وګرځي
خدیجې زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبې هم کوي خو یو دې تاوده وساتل شي بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي ګرد و غبار دې نه وي چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلې وي خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو په ژمي کې به تودې جامې پې اغوندم په پاکو او تودو ځایونو کې به یې لوبوم خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي زه به یې معلوموم او سبق به م ورته وایم
یا خدای شکر چې زوی مې خدای بلته ما ته راکړه قربان شم زوی
بس دی پلار نور مه ژړه ما ته هم ژړا راځي اوس خدا دی له بندیخانې را خلاص یم بس دی مه مې ښکلوه
دا څومره ښه. اوهو، نامې خدای دې وي، دای بله خوشحالي.
وه جمیله، څه خبر ده چې ټوله ورځ ته یې ټلیفون دی او فیسبوک؟ دا بیا پکې د څه شي خبر دی؟
د خوشحالۍ خبرې دي. د وطن خلک چې ترقي کوي دومره ورته خوشحالېږم چې مه کوه پوښتنه.
ته د ټلیفون دی خواکه چې دا د خوشحالۍ خبر خو زه وګورم.
راځه راشه، دا دې ته وګوره. دا افغان نجونې خو ګورې په امریکا کې په روبوټ جوړولو کې جایزه اخیستې وه.
وا، بې شکه، څومره ښه، پې ویاړم.
زر لختې، یوازې دا نجونې نه دي چې نړیوالې جایزې اخلي، د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبغاړو ته هم دنیا حیرانه ده.
دا ټول د وطن ویاړونه دي. رښتیا، یو بل افغان ورزشکار هم نړیواله جایزه اخیستې وه. په ټلویزیون کې د څه شي اقا یاد کړ؟
ها ها، د نړۍ د عضلاتو اقا.
هو، هماغه یادوم.
زر لختې، ډېر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي.
که ته مرسته وکړې، لرې نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو که بم نړیوال شهرت پیدا کړي. ته وار وکړه چې زه رسامي درته وښایم. پاس مې دلته په تخچه کې ایښې ده. دا دی، وی ګوره.
اوه، دا رښتیا دی او دیارلس کلن نجلۍ رسامي ده؟
اوهو، دا رسامي زموږ د زهرې ده، د سلطان ماما د لور.
اوهو، نامې خدای، ډېره هنري او لوړه رسامي ده.
دای خوب لیدلی و، بیا یې خپل خوب رسامي کړی و. زهرې ته مې وویل چې دا رسامي به د جمیل فیسبوک ته پورته کړي.
په سترګو؟
خو زه دې ته ځورېږم، که ډېرو خلکو رسامي خوښه نه کړه، هسې نه چې د زهرې زړه مات شي.
خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د خځو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کلیوالې خځې هم لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پوښتنه: ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟